دا ناتو مومنشي دا ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا دا طالبانو په وړاندې دا موقت یو ورخیز اوربند هر کله کړی دی. بل خو افغان چارواکي وایي دا دی اوربند عملی کولو ته چمتووالی لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان لوی درستی سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړي دي. دوستانو ستړي مشي په دې نیم ساعته خبری مجله کې مزاج ملند هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی ملګرو ملتونو ناټو ائتلاف برتانیا او په افغانستان کې امریکایي قواو د افغان ولسمشر لخوا له طالبانو سره د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. افغانستان او برتانیا به د سخت دریځي او انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې له یو بل سره همکاري کوي او د روسیې ولسمشر وایي د هیواد اقتصاد یې مخ پر وده روان دی. بشپړه خبرونه ملګرو ملتونو ناټو ائتلاف برتانیا او په افغانستان کې امریکایي قواو د افغان ولسمشر لخوا له طالبانو سره د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د معینې مودې لپاره له طالبانو سره اوربند اعلان کړ. ولسمشر وویل افغان ځواکونو ته یې امر کړی چې پر افغان وسلوالو طالبانو به د اعلان سوي مودې لپاره تهاجمي عملیات نه کوي.
د روژه د مبارکې میاشتې لویستم نیټې څخه د کوچنی اختر تر پنځمې پورې اوربند اعلانوم او په عین وخت کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي. خو د داعش، القاعده او نور بین المللي توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ولري.
ولسمشر غنی وویل چې دا اعلان وروسته له هغه کوي چې په دې وروستیو کې د درو زرو دینی عالمانو په غونډه کې ځانمرګي بریدونه حرام وبلل سول او همداراز یې ترڅنګ د اوربند وړاندیز وسو او د ولسمشر په وینا دولت د دغه وړاندیز په ملاتړ اوربند اعلانوي. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د ولسمشر غنی د دغه اعلان په اړه خبرې نه کوي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز او د کورنۍ چار وزارت امنیتي مرستیال نن په یو خبری کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې په دغه اوربند کې د طالبانو ترڅنګ حقانی شبکه هم شامل ده. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردود له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنې وسي. د ناټو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپل مرکزي دفتر کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې افغانستان به د سبا د غونډې د ایجنډا په سر کې وي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنیش ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر دوو موضوعاتو د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وسي.
هدف یې دا ده چې په افغانستان کې باید صلح رامنځته شي او د تروریزم په مقابل کې دا هیوادونه چې ناتو پورې ارتباط لري د افغان ملي اردو سره په ډېر ښه توګه لکه مخکې ادامه به ورکړي چې تر 2024 پورې زموږ ملي اردو په خپل پښو کې ودرېږي او خپلې معیاري وظایف
په بروکسل کې د سبا د ورځې په غونډه کې به د ناټو د 9 غړیو هیوادونو پر دفاع وزیرانو سربیره د ناټو د غوڅ ملاتړ په مموریت کې د نورو شریکانو د دفاع وزیران هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې ګډون کوي. افغانستان او برتانیا به د سخت دریځي او انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې له یو بل سره همکاري کوي. دا توافق د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د برتانیا د ګډو ګټو هیوادونو په چارو کې د دولت وزیر طارق احمد د چهارشنبه په ورځ د لیدو پر مهال وکړ. ښاغلی عبدالله له طارق احمد سره په لندن کې وکتل او ډاډ یې ورکړ چې د سخت دریځي، تروریزم او انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې به افغانستان بشپړ همکاري ته دوام ورکړي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. په سویډن کې یوې محکمې یو ازبک وګړی رحمت عاقلوف په عمر قید محکوم کړ. پر عقلوف په سټاکهوم کې د لارې په حمله کې د 15 کسانو د وژلو تور و. رحمت عقلوف خپل جرم منلی چې یو غلا کړې لارې پر لارویانو وروسته او درې سویډنی اتباع یې وژل چې پکښې یو لس کلن نجلۍ هم شامله وه، یو برطانوي سړی او یوه بلجیمي ښځه هم په وژل سوي کې شامل وو. لس نور کسان ټپیان سوي وو. 40 کلن عقلوف په دغه قضیه کې یوازینی تورن کس دی چې په تروریزم مجرم وپیژندل سو. عقلوف د ازبکستان تاجک دی چې په 2018 کال کې په سویډن کې د پناه غوښتنه رد سوې وه. د تر حمله کولو مخکې له داعش ډلې سره بیعت اعلان کړی و، خو د دې حملې مسؤلیت هیڅ ډلې ونه مانه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیواد اقتصاد یې مخ پر وده روان دی. د پر لویدیځې هیوادونو تور پورې کړ چې غواړي د هیواد اقتصادي پرمختګ یې له خنډ سره مخامخ کړي. پوتین نن په تلویزیوني وینا کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د یوه میاشت وروسته له هغه چې د څلورم ځل شپږ کلنې دورې لپاره یې د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه، په غوسه توګه خلکو ته وویل چې هیواد یې په بشپړه توګه پر سم لور روان دی، په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې. ده زیاته کړه چې روسیه ځینې ستونزې لري، خو هیله لري چې هیواد به یې ناخالص عواید زیات کړي، مصارف به کم کړي او مالیاتي سیستم به قوي کړي. د خبرونو پای.
خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی نن د طالبانو په وړاندې په موقته توګه یو اړخیز اوربند اعلان کړ.
د روشې د مبارکې میاشتې لویستم نیټې څخه د کوچني اختر تر پنځمې پورې اوربند اعلانوم. او
په دې اړه د ناټو عمومي منشي په بروکسل کې عکس العمل ښودلی دی، او دای د سولې لپاره د افغان حکومت تعهد او ژمنتیا ښودلی. د ناټو د عمومي منشي څرګندونې به در سره په یو رپورټ کې شریک کړو. دا به واورئ چې د افغانستان د امنیتي ادارو مشرانو د دې اعلان وروسته ویلي دي چې د ولسمشر لخوا د اعلان شوي اوربند عملي کېدو ته چمتو دي. له اروزګان څخه به په یو رپورټ کې واورئ چې په اروزګان کې یو شمیر جګړه ځپلو خلکو د دې اوربند هرکلی کړی دی، او له طالبانو یو غوښتي دي چې د دې اوربند سره دې یو ځای شي او مثبت ځواب دې ورته ووایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له لوی درستی سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم وړاندې کوو. له موږ سره اوسئ. تاسو موږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د وسلوالو طالبانو په وړاندې د روژې د مبارکې میاشتې له 20مې نیټې نه د اختر تر 15مې ورځې پورې اوربند اعلان کړ. ولسمشر غنی وسلوالو ځواکونو ته امر کړی چې په دې ورځو کې دی د وسلوالو طالبانو خلاف خپل ټول تهاجمي عملیات ودروي. په دې اړه د افغانستان دننه سربیره په بهر کې هم بیلابیل عکس العملونه خپاره شوي دي. ګڼو لورو لکه ملګرو ملتونو، ناټو، د برطانیې د بهرنیو چارو وزارت د دې اعلان هرکلی کړی دی. زموږ همکار احمد شیبر چې دا مهال په بروکسل کې دی او دغلته د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې د پوښښ لپاره تللی، دا اوس را سره له بروکسل نه په تماس کې دی. شیبر صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. د ناټو عمومي منشي د ولسمشر اشرف غنی د اوربند نننی اعلان په اړه څه عکس العمل ښودلی؟
مانن انسب د ولسمشر اشرف غنی د اوربند وړاندیز په برخه کې ینس ستولتنبرګ وویل چې دا د سولې لور ته یو مثبت ګام دی، او ناټو د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې د بهیر بشپړ ملاتړ کوي. ستولتنبرګ بیا وویل چې د ولسمشر غنی د اوربند وړاندیز د سولې په برخه کې د هغه د جدیت څرګندونه کوي، او د ناټو عمومي مشر زیاته کړه چې دا د دې پیاوړي ژمنې هرکلی کوي. او انسب د ناټو مهم مشر دا خبره هم وکړه چې طالبان د جګړې له لارې بریالي کېدای نشي، او د دوی لپاره د هر یوازنۍ لار دا ده چې دوی د سولې له بهیر سره یو ځای شي. او ستولتنبرګ دا وویل چې دی پر طالبانو ژغ کوي چې خپلې وسلې پر مځکه کېږدي او د مذاکراتو لاره خپله کړي.
شیبر سب دغلته دی افغانستان په اړم دی ناتو په د دفاع دی وزیرانو په غونډه کې خبرې کیږي په دې اړه کراته وای چې دغه خبرې په کوم موضوع باندې تمرکز لري البته د افغانستان دی وسلوالو ځواکونو سره او د افغانستان دی حکومت سره په کوم برخو کې په همکارۍ متمرکز دي او کله پیلېږي
د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه د بلجیم په مرکز بروکسل کې پیل شوې ده نن یې لومړۍ ورځ ده او سبا به دا غونډه پای ته ورسي په سبنۍ غونډه کې تر ډیره پورې د افغانستان پر موضوعاتو خبرې کیږي وار له مخه د ناتو عمومي منشي ویلي دي چې یو به دا موضوع وڅېړي چې افغانستان ته نور روزونکي نړیوال واستوي او بله موضوع دا ده چې تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره نړیوال څه مرستې کولی شي د ناتو عمومي منشي نن هیله وښوده چې د ناتو د مشرانو په غونډه کې چې د جولای په 2 اونۍ کې په بروکسل کې جوړی شي هلته به د ناتو غړي هیوادونه او شریکان له افغان ځواکونو سره تر 2040 کال پورې د مرستو ژمنې وکړي
ډیره زیاته مننه دوستانو احمد شیبر چې له بروکسل څخه د ناتو د عموم منشي په غو څرګندونو خبر کړو چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا وسلوالو طالبانو ته د روژې د 28 نیټې نه د اختر تر 15 نیټې پورې د اعلان شوی وربند هر کله کړي بل خو په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې امریکایي او همدارنګه د ناتو تر قومندې لاندې نور ځواکونه به د وربند عمل کړي ولسمشر اشرف غنی نن په یو ویډیوي پیغام کې د دې وربند اعلان وکړ په دې اړه به د حدیث پردیس راستولې ریپورت وورو
د افغان علماو لوري په هیواد کې د جګړې لناروا بللو روس افغان حکومت په موقت ډول د طالبانو په مقابل کې د ورخي زور باندې اعلان وکړ ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځمې پورس په ویډیوي پیغام کې ویل چې د غپریکړه د دینی علماو فتوا ته په درناوي شوې ده خغل غنی افغان ځواکونو ته امر وکړ چې د اوربند پر مهال د طالبانو پر وړاندې له هر ډول تهاجمي عملیاتو څخه ډډه وکړي
د روشه د مبارک میاشتې لوېستم نېټې څخه د کوچنی اختر تر 15 پورې اوربند اعلانوم او په عین وخت کې د هیواد ټولو امنیتی او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي
د 2000 لومړي میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د طالبانو پر ضد جګړه پیل شوې د لومړی ځل دی چې د افغان حکومت له لوري د طالبانو په مقابل کې د اوربند اعلان کیږي دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د تیرې دوشمې په ورځ د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه شاوخوا 3000 دینی عالمان کابل کې راټول شول او روان جنگ او انتحاري حمله ناروا وبللې له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې له قید او شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته حاضر د خو طالبانو د الخندق عملیاتو په پیلولو سره په ټول افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړل وسلوالو طالبانو لا تر دې د مپدې اړه څه نه دی ویلي خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه به وروسته خپل نظر څرګند کړي خو خغلی غنی په دې ویډیو پیغام کې د دې ترڅنګ چې دغه یو طرفه اوربند د خپل دریس قوتو باله همدارازي امنیتي او دفاعي ځواکونو تلارخونه وکړه چې د القاعده داعش او نورو تروریستي ډلو پر وړاندې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي
د داعش القاعده او نور به ملی توریستو شبکو به ضد به عملیات ادامه ولری تصمیم اتخاذ شده از موقف قوت است که ریشه در باور و تعود به صلح و پاسخ به خواست مردم به خصوص علمای کشور برای تأمین صلح پایدار صورت گرفته است
جمهور رئیس همدار از ویل چې پراتلونکو اونۍ کې بعد د غوربند پاړه په ویلو یو غونډه کې ټول معلومات وړاندې شي خو په دې اړه ډیر څه ونه ویل محمد حدیث پردیس آزادی رادیو کابل
دوستانو له محمد حدیث پردیس سره پاتې کیږو د افغانستان د امنیتی او دفاعي ادارو مشران ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د نننی اعلان شوی اوربند عملی کېدو ته چمتو دي په بل ریپورت کې د حدیث پردیس نه په اړه تفصیل اورو
د ولسمشر محمد اشرف غنی لوري د طالبانو په وړاندې د ورخیز او موقت اوربند اعلان وروسته افغان امنیتي چارواکي د دغه اوربند د عملی کېدو لپاره د چمتووالي خبره کوي دغه چارواکي وایي چې د اوربند پر مهال افغان امنیتي ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي خو د طالبانو حقانی شبکې پرته به د نورو تروریستي ډلو پر وړاندې عملیات روان وي د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي معین اختر محمد ابراهیمی د پنځشنبه په ورځ د ملي اردو له لوی درسي سره یو ځای غړي خبري ناسې ته وویل چې د غوربند په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو لوري هم رعایت شي
دا تفاهم له امریکایي ځواکونو سره کړی ده چې د توشبس رعایت به دوی په ټاکلي وخت کې چې د افغانستان ولسمشر ټاکلې دوی به هم دا رعایت کوي ولیکه ضرورت د دفاع پیدا کیږي په غوړه کې چې موږ حمایت کوي په غوړه کې دوی د موږ حمایت حاضر دي
ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځ شنبه د ورځې تر غرمې مخکې په یو ویډیوي پیغام کې اعلان وکړ چې د روژې د میاشتې له وشتمې نیټې د کوچنی اختر تر پنځمې ورځې له طالبانو سره ور بند کوي. ښاغلی غنی همداراز ویلي چې دغه پریکړه یې د دینی عالمانو په وړاندیز چې جګړه یې ناروا او حرامه بللې ده کړې ده. تر دې دمه طالبانو د افغان حکومت له لوري د اعلان شوي اوربند په اړه څه نه دي ویلي. افغان امنیتي چارواکي دغه شان هیله ښیي چې طالبان هم اوربند مراعت کړي چې په هغه صورت کې بیا غځېدلی هم شي. د امنیتي چارواکو په خبره د طالبانو د تعرض پر مهال به بیا افغان ځواکونه هم له ځان نه دفاع وکړي. له بلې خوا د ملي اردو لوی درستیز شریف یفتلی بیا وایي چې استخباراتي او کشفي بنسټونه به په لومړۍ درجه هزاراتو کې وي. د ښاغلي یفتلی په خبره د اوربند اعلان او خبر ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته استول شوی چې د عملي کېدو لپاره یې چمتو شي.
همه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از این آتش بس حمایت میکنند.
ټول امنیتی او دفاعي ځواکونه له دغه اوربند څخه ملاتړ کوي. امنیتی او دفاعي رهبری ته په دې برخه کې ځانګړي دنده ورکړل شوی. د اوربند پر مهال به کشفي ځواکونه په لومړۍ درجه احضاراتو کې وي.
بخشای کشفي استخباراتي همه به حال احضارات درجه یک است در زمان آتش بس.
د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد به وایي چې افغان ځواکونه باید د اوربند له رعایتولو سره هممهاله بیدار وي چې د طالبانو لخوا غافلګیری نشي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو ووري.
دوستانو یو بار بیا هم هرکلی کو. په کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بار بیا په بیلابیلو سیمو کې له خپلو پلویانو غوښتي چې پرلتونه دي وکړي او اعتراضونه دي وکړي. د دې اعتراضونو علت څه دی؟ د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر محسن داوړ د نیول کېدو رپورټونه هم راغلي وو. آیا محسن داوړ اوس رښتیا نیول شوی او که نه؟ په دې موضوع باندې له ما سره په خپرونه کې زما همکار دی چې د مشال راډیو نه راسره همکاري کوي، ښاغلی مومند راسره په سټوډیو کې دی. ته راته ووایي چې د محسن داوړ د نیول کېدو رپورټونه مو ترلاسه کړي وو، تاسو په دې اړه باندې څه رپورټونه لرئ؟ آیا محسن داوړ رښتیا نیول شوی و؟ که نیول شوی و چیرته نیول شوی و؟ اوس په څه وضعیت کې دی؟
سم مننه ډېره زیاته. لومبه خو تاسو مې چې داسې لږه شی به مخکې زما د محسن داوړ سره کم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر دی د هغه سره زما خبرې وشولې. ناغول چې زه دا وخت په ډېر اسمل خان کې ما او د پاکستان د پوځ چې کومه کانوای ده د هغوی په ځان سره زرا واستم د خپلې سیمې میرلینا او د غرازه د دریو میشت لپاره د خپلې سیمې نارويستو چې د دریو میشت پورې به ته خپلې سیمې ته نزي. خدا و چې دا غیر عینی او غیر قانوني ګام دی او د خلاف ځ د پاکستان د عدالتونو ته ځم.
د په ولې هغه سیمې ته تللی و او څنګه له خپلې سیمې ایستل شوی؟ یعنی د پوج دلیل به د دې لپاره اتمن یو شی هغوی څه وایي؟
بالکل، دوی تللي وو خپلې سیمې میرلی ته پرون نه بله ورځ، نو چې دوی هلته کې څنګه لاړل د دې لپاره چې هلته په میرلی کې پرلت وو د هدفي وجنو زده په وزیرستان کې، په شمالي وزیرستان کې په روسي کې یو شمیر خلکو ته مرګ جوب لوړیدل دغه هدفي بریدونو د وجنه. نو هلته کې پرلت وو، نو موسم دا وړ هلته کې لاړې او د هغوی سره هغوی ته وینا وکړه دغه پرلته، او بیا یې د هغوی سره په شریکه باندې لاریون وویسته په میرلی کې. نو دوی چې کله لاریون وویسته نو موسم دا وړ راته ویل چې په موږ باندې د امنیتي سرتیرو لخوا برید وشو، زمونږ ځینې ملګري په هغه کې جوبل هم شول. خو دل چې ماته کره شمېره نه ده معلومه، ایون د هم ویل چې شاوخوا ویش کسان زمونږ چې کوم دي هغه پورته کړل شوی هم دي د امنیتي سرتیرو لخوا. نو د هغې نه وروسته بیا موسم دا وړ او د هغه ځینې ملګري ونیول شول، او بیا دوی ته ویل چې تاسو دغلته کې امن خرابوي، امنیت ته تاوان رسوي. نو ځکه یې محسن داوړ د هغه ځای نه راویستو، خو په داسې حالت کې راویستو چې د پوځو یا د امنیتي سرتیرو په کانوای کې دای ځان سره وستو ډیر اسمل خان ته، هولته کې پرې خو د دوی ویل چې تبه درې مشه پر خپل سیمه ته وسنځي.
اسرائیل هم مندره ته وایي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشرانو په ځنګړې توګه منظر پښتین ویلي وو چې د روژې په میاشت کې به دوی اعتراضونه او مظاهرې نه کوي او د خپل غورځنګ په تشکیلات او جوړښت په کار کوي. خو دوی ولې په پراخه توګه په پیښور او نورو سیمو کې، په واڼه کې، په دې سیمو کې د اعتراضونه ولې شروع کړل او دا مهال د اعتراضونو صورت حال دی؟
اصل کې ستاسو خبره بالکل سمه ده، خو علي وزیر په نامه چې کوم د دوی یو بل مشر دی د پښتو ژغورنې غورځنګ، نو هغه تللی و د جنوبي وزیرستان چې کوم مرکز دی واڼه، هلته کې د علي وزیر کور دی، نو هغه خپلې سیمې ته تللی په 3 جون باندې، نو چې دلته کې څنګه لاړې، نو هلته کې د وسلوالو خلاف غږ وکړ، وسلوالو خلاف غږ وکړ، نو د هغې د وجې نه وسلوال چې کوم و په هغه سیمه کې هغه راټول شول او په ده باندې او د ده په نورو ملګرو باندې حمله وکړه. نو په هغې کې متضاد راپورونه دي، ځکه چې د چارواکو سره موږ مسلسل لګي هڅه کوو خو خبرې نه کیږي. خو د علي وزیر ورور چې کوم دی مزمل وزیر، زه د هغه سره په رابطه کې منو، هغه دا ویلي چې په دغه برید کې د پی ټی ایم د یا د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم دی د دوی شاوخوا 9 کسان چې کوم دی هغه وژل شوي دي، او شاوخوا څه باندې 45 کسان چې دي هغه نیول شوی دی. نو دا وخت علي وزیر په خپل کور کې دی، او د هغه سره د وزیر چې کوم نور ځوانان دي هغه هم د سر په ملاتړ ولاړ دي. خو دا هم ویل کیږي چې هلته کې طالبان پټمخي طالبان چې کوم دي وسلوال چې دي هغه په ګڼ شمیر کې دي، او داسې خبرونه دي چې د هغه کور یې محاصره کړی دی. نو دغه محاصره پر ضد باندې چې کوم دی په پېښور کې پر لت روان دی، د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو په اسلام آباد کې ترسره شو، په کوټه کې، په جوب کې، د پاکستان په مختلفو برخو کې چې چرته هم د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي دي هغوی لګی دي د خپل د دوی چې کوم مشر دی علي وزیر د هغه پر ضد چې کومه کاروایی وشوه په واړه کې په 3 جون باندې، یا د هغه کور چې کوم بس وسلوالو محاصره کړی دی، نو د هغه خلاف دوی دغه پرلت وهلې ځای په ځای باندې په پاکستان کې.
ډېره زیاته مننه اسرار العالم مومند دوستانو، د مشال راډیو همکار اسرار العالم مومند و چې د کوزي پښتونخوا د پښتون ژغورنې د غورځنګ په وروستیو اعتراضونو، پرلتونو او په تازه صورتحال خبر کړو. مننه ترې کوو. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د برتانیا ل لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان او سیمې په وروستیو حالاتو خبرې کړې دي. د اجرائی ریاست ویان د ویان رسیال ازادي رډیو ته ویل برتانیا ته د عبدالله عبدالله د سفر هدف د دواړخیزو اړیکو پراختیا او ټینګښت دی. یوسف خان زدران له کابل تفصیل لري.
د افغانستان اجرائی رئیس په لندن کې د برتانیا د ملي امنیت د صلاحکار د وسلوالو ځواکونو د ګډو ګټو په چارو کې د برتانیا د دولت د وزیرانو او د هغو هیواد د رسنیو سره د افغانستان او سیمو په حالاتو خبرې کړې دي. د اجرائی ریاست دویم مرستیال امید میاسم ازادي راډیو ته ویل عبدالله عبدالله د سفر په جریان کې د هغو هیواد له لومړی وزیر میرمن ترزامی سره هم ګوري. دا چې برتانیا ته د افغان حکومت د اجرائی رئیس د سفر د هدف اصلي ایجنډا څه ده، ښاغلی میاسم یې په اړه وایي.
ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ د اجرائی رئیس پدری ورزنی سفر کی لندن تولا التا د ترستان ودلی پر مبارزه د کومکونه همکاری جلبول و سنی د افغانستان وضعیت وړاندې کول مهمه مسائل ده چې د سفر د برتانیا مقامات سره غږیږي او په دې مسایلو باندې خبرې کوي.
د ملي وحدت حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ په یو 3 ورځنی سفر برتانیا ته روان شو. د اجرائی ریاست نه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی د برتانیا د ملي امنیت د صلاحکار مارک سیډول سره په لیدنه کې اجرائی رئیس د افغانستان په سوله او ثبات کې د ګاونډیو هیوادونو پر رول او په خپل وخت د افغانستان د ولسی جرګه د ولسوالیو د شوراګانو او ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. په اعلامیه کې راغلی چې د برتانیا د ملي امنیت صلاحکار افغان پلاوی ته د برتانیا د اوږدمهاله مرستو ډاډ ورکړ. د افغانستان په نام نه د تورن پاکستان او برتانیا اړیکو ته په کتو د نړیوالو چارو کار په لطیف نظری وایي افغان حکومت ته ښیي چې له داسې سیاسته کار واخلي چې برتانیا عملا په افغانستان کې مرستو ته لیواله کړي. دی وایي د برتانیا ښه پاملرنه زموږ د دولت په ډیپلوماسۍ پورې اړه لري چې وکولی شو د خبرو اترو او تګ راتګ له لارې هغه هیواد په دې باور کړو چې په افغانستان کې بې ثباتي یو ځل بیا د غربي هیوادونو له ډلې د برتانیا ګټې له ګواښ سره مخ کوي. دا مهم ټکی دی چې برتانیا داسې مرستو ته وهڅوي چې له افغانستان سره هر اړخیزې جدي مرستې ولري. ښاغلی نظري وایي برتانیا د افغانستان سره یو مهم مرسته کوونکی هیواد دی چې ښه پاملرنه کول شي د افغانستان لپاره اغیزمنه واقع شي. دی وی د افغان چارواکو سفرونه تر ډیره نمایشي بڼه لري، خو په وینا یې ښه ډیپلوماسي کول شي چې بهرني هیوادونه په دې معتقد کړي چې خپلې ګټې د افغانستان په سوله، ثبات او پرمختګ کې ولټوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له لوی درستی سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وایي چې مایک پامپیو او جنرال قمر باجوه د امریکا او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو همغږېدلې. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه د تلیفون له لارې د امریکا او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو او په افغانستان کې د پخلاینې په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر ناوریت وایي چې د دغه هیواد د باندنیو چارو وزیر د پاکستان د پوز لوی درسیز ته د چهارشنبې په ورځ تلیفون وکړ. د همداراز ویل چې دواړو خواوو د جنوبي اسیا د ستراتیژۍ له تفکیکه پرته د ټولو تیروریستي او افراطي ډلو پر ضد اقدام پر اهمیت خبري وکړي. دا د میله میاشتې را په دیخوا چې دو هیوادونو د یو بل د ډیپلوماټانو پر سفرونو محدودیتونه لګولي، د امریکا او پاکستان د جګپړو چارواکو لومړنی تماس دی. د امریکا او پاکستان اړیکې په وروستیو کې ترنګلې شوې دي. امریکا له پاکستان غواړي چې په خپله خاوره کې د طالبانو او حقاني شبکې پناه ځایونه بند کړي. متحدو ایالاتونو په همدې لړ کې پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره د هیواد ته مالي او پوځي مرستې کمې کړې دي. امریکا له پاکستان په کلکه غواړي چې په خپل خاوره کې د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد اقدام وکړي. پاکستان د افغانستان په جنگ او سوله کې مهم رول لري. د هیواد په 2015 میلادي کال د لومړي ځل لپاره اسلام آباد ته نږدې په مری شارګي کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو امکان برابر کړ، خو له هغه وروسته د سولې د خبرو لپاره پاکستان د افغانستان او امریکا غوښتنې عملي کړې نه دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ګالوپ نړیوال موسسي په خپل کلنی ریپورت کې افغانستان تر وینزویلا ورسته هغه هیواد بللې چې د قانون او نظم په برخه کې د 122 هیوادونو په ورسته برخه کې راځي. دا ریپورت شنن خپور شوه په 122 هیوادونو کې لښاو خو 143000 کسانو سره د مراکو په 65 شمتو شوه دي. فریباز ظاهر په دې اړه جزئیات راوړي.
ګالوب نړیوال موسسه په خپل راپور کې چې د 122 هیوادونو لښاو خو 143000 کسانو سره د مراکو پر اساس چمتو کړي، په نړۍ کې د قانون او نظم په اړه یو سروي تر سره کړي ده. دغه مرکه په 2018 کال کې شوې ده. په دې مرکو کې له خلکو څخه، له پولیسو څخه د خلکو د رضایت، په خپل سیمو کې د ډاډه ګرځېدو او جرمونو په اړه پوښتنې شوې ده. ګالوب په خپل راپور کې لیکي د نړۍ 90% خلک په خپل پولیسو ډاډه دي. 80% کولای سي په خپل سیمو کې د شپې مهال په ډاډه زړه تګ راتک وکړي، او 15% نور ویلي چې پر دوی يرغل سوی او یا ځورول سوی دي. ګالوب دغه پوښتنو ته د مثبت ځواب ویونکو لپاره په هر هیواد کې د هغې هیواد د نفوس پر اساس درجه ټاکلې دي. سنگاپور د هغو هیوادونو په سر کې دی چې تر ټولو ډیرو وګړو یې رضایت څرګند کړی دی، او وینزویلا په وروستۍ برخه کې راغلی دی. افغانستان تر وینزویلا یو درجه لوړ ځای لري. په وینزویلا کې یوازې 12% خلکو خوندیتوب شولې، خو دغه فیصدي په افغانستان کې تر دې لږ لوړه شول سوې ده. د افغانستان یوازې 40% وګړو په 2018 کال کې ګالوب موسسې ته ویلي چې د شپې مهال په خوندیتوب تګ راتګ کولای شي. د دغو دوو هیوادونو ترمنځ توپیر دا شول سوې چې د وینزویلا وګړو تر ډېره د غلاو او جرمونو څخه شکایت شولې وو، او په افغانستان کې تر ټولو عمده ستونزه نامنی ګڼل سوې ده. د راپور زیاتوي په 2018 کال کې په افغانستان کې د هغو کسانو فیصدي چې د خوندي تګ راتګ څخه شکایت لري تر 2018 کال کم شوې ده. په 2018 کال کې 16% افغانانو ځانونه خوندي نه ګڼل. د ګالوب د راپور لمخې په 2018 کال کې 80% افغانانو د خپل سیمو پر پولیسو باور درلود، خو په 2018 کې پر پولیسو د خلکو د باور فیصدي 13% شوه. د ګالوب موسسه د قانون او نظم راپور داسې مهال خپور شوی چې په افغانستان کې د نامنیو او پولیسو د روزنې په اړه بحثونه همدا اوس هم د نړۍ په سطحه دوام لري.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دوستانو په همدې ځای سره د نیم ساعت خبرې مجله پای ته رسو. په کې د خبرو شوو ریپورټونو او مطالبو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې موږ وی پاڼه د هر وخت کتلی او لوستلی شي. بل نیم ساعت خبرې مجله زرغونه منګل درته وړاندې کوي.